آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ یې. زه نظرانا یوسفزی یم، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ سهارنۍ خبری خپرونه اورئ. درنو اوریدونکو، په خپرونه کې به واورئ، پاک امریکا کې د حکومت د اوږدې کاربندۍ وروسته مامورین بیرته خپلو کارونو ته راغلي دي او په کارونو یې شروع کړي ده. او د ایټالیې د کورنیو چارو وزیر ګواښ کړی دی چې د مهاجرو د ژغورنې د هغې کښتۍ د عملې په خلاف تور لګوي چې د ایټالیې په بندر کې د ننګر اچولو نه منع شوې ده. درنو اوریدونکو، په دې هکله رپورټونه د خبرونو نه وروسته اورئ. اوس خبرونه چې خلیل خان یې درته وړاندې کوي.
السلام علیکم. د امریکا او د طالبانو استازي په افغانستان کې د سولې په اړه په مهمو مسلو یو توافق ته رسیدلي دي چې په دغه هیواد کې ولس کلن جنگ پای ته ورسوي. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د سولې لپاره خاص استازي د دوشنبې په ورځ کړې ده. ښاغلی خلیلزاد دغه بیان په قطر کې د طالبانو سره د شپږو ورځو د مذاکراتو وروسته ورکړی دي او په طالبانو یې ټینګار کړی دی چې د افغانستان د حکومت سره مخامخ خبرو ته کښېني. افغان جمهور رئیس اشرف غنی د دوشنبې په ورځ افغانانو ته ډاډ ورکړ چې طالبانو سره په سولې کې به د هغوی حقونه خوندي وي. ښاغلی خلیلزاد چې د نیویارک ټایمز سره یې خبرې کولې، دغه توافق ویلي چې دغه توافق به دې ته لاره هواره کړي چې د افغانستان سره د امریکایي ځواکونه به ووزي او په بدل کې به اوربند وسي او طالبان به د افغان حکومت سره خبرې پیل کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې د طالبانو سره دا ځل خبرې تر نورو خبرو ډېرې شوې. خلیلزاد وویل چې لومړی ځل دی چې په خبرو کې دومره زیات پرمختګ شوی دی. ښاغلی خلیلزاد په کابل کې د امریکا په سفارت کې خبریالانو ته پرون د افغانانو څخه وغوښتل چې خپل سیاسي مخالفتونه پرېږدي او د دې فرصت نه ګټه واخلي. خلیلزاد وایي چې د طالبانو نه وغوښتل چې د افغان حکومت سره مخامخ خبرې وکړي او په دې ټینګار وکړ چې د افغانانو د ستونزو حل په خپله د افغانانو په لاس کې دی. د امریکا دی ځانګړي استازي همدارنګه وویل چې طالبانو سره د موقت حکومت په جوړېدو خبرې نه دي. خلیلزاد وویل چې هر څومره ژر امکان لري د افغانانو وژل باید ختم سي. بلې خوا، د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي کابلوف په قطر کې د امریکا د ځانګړي استازي او طالبانو ترمنځ د شپږو ورځنیو خبرو وروسته اسلام آباد ته رسېدلی دي. پاکستان ویلي چې د قطر د تېرې اونۍ د خبرو زمینه دوی برابر کړې ده. نور خبر د خبر تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د افغانستان دپاره د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین خاص استازی زمیر کابلوف اسلام آباد ته په قطر کې د امریکا د خاص استازی زلمی خلیلزاد او د طالبانو د خبرو نه یو هفته وروسته اسلام آباد ته په سفر تللی دی. د روسیې دغه لوړ رتبه مقام ښاغلی کابلوف به هلته په اسلام آباد کې په افغانستان کې د سولې په جریان کې د متخاصمو خواوو د ګډون دپاره هڅې پیل کاندي. پاکستان وایي د امریکا او د طالبانو د استادو ترمنځ د سولې د مستقیمو خبرو په تنظیم کې مهم نقش درلود. روسیه هم هڅه کوي چې د افغانستان د حکومت او د طالبانو استازي مذاکراتو ته تشویق کړي. روسیه له دې نه ویره لري چې په افغانستان کې بې ثباتي به د منځنۍ اسیا ملکونو ثبات ته هم خطر پیښ کړي. د طالبانو یاغي ډله وایي چې د افغانانو ترمنځ مذاکرات به هغه وخت پیل شي چې د امریکا او د ناټو قواوې د افغانستان نه ووځي. تېره هفته د روسیې د باندنیو چارو د وزارت نطاقي ماریا زاکروفا خبریالانو ته ویلي چې مسکو په افغانستان کې د واشنگتن د سولې د هڅو هرکلی کوي، مګر خلیلزاد په دې کې بریالی شوی نه دی چې طالبان د افغانستان د حکومت د استازو سره د سولې خبرې شروع کاندي. د پاکستان او د روسیې نه علاوه ایران هم کوشش کوي چې د افغانستان متخاصمې خواوې دې ته تشویق کړي چې د خپل ملک اوږده جنگ ته د سولې د مذاکراتو له لارې د حل یوه لار پیدا کړي. طالبانو او خلیلزاد وایي چې په دوحا کې د تیرې هفتې په خبرو کې پرمختګ راغلی دی او په اصول کې په دې موافقه شوي چې هغوی طالبان به د دې ضمانت کوي چې ترکستان ته به اجازه نه ورکوي چې د افغانستان د خاورې نه په امریکا باندې د حملې لپاره استفاده وکړي. د امریکا او د افغانستان مقاماتو پاکستان باندې ډیر وخت نه د دې اعتراضونه کوي او وایي چې اسلام آباد د طالبانو مشرانو ته پناه ورکړې ده، مګر پاکستان دغه تورونه ردوي. د امریکا نظامي مقامات هم په دې وروستیو وختونو کې په تهران باندې د دې الزامونه لګولي چې د طالبانو سره د وسلو مرسته کوي او په افغانستان کې بې ثباتۍ ته لمن وهي. د ایران مقامات هم دغه تورونه ردوي.
د پاکستان صدر اعظم ویلي چې د افغانستان سره سوداګریزي او دوستانه اړیکې پراخوي. عمران خان په خپل ټویټر کې له اړوندو پاکستاني حکومتي ادارو غوښتي چې په روانو شپږو میاشتو کې دي د تورخم دروازه د څلور ساعتونو لپاره د پرانستلو لپاره کار وکړي. د پاکستان صدر اعظم په دوو ژبو انګلیسي او اردو ژبې باندې یو ټویټ کړی دی. دا مهال په تورخم کې د پاکستان ماموران د سهار له شپږ بجو څخه د شپې تر اتو بجو پورې کار کوي. په کیوبا کې چارواک ویل دي چې په تیرو اته لسیزو کې تر ټولو زورور طوفان په دغه هیواد کې راغل دی چې درختی او پلونه نړولي، درې کسې مړه کړي دي او د 120 نور زخمیان دي. د هوانا ښار ایالتي د دفاع کونسل وویل چې نوي کورونه مکمله تباه سوي دي او 10 نور ته تاوانونه رسېدلي دي. د هوانا ښار چې 2 میلیونه نفوس لري، په څلورو کې یوې برخې خلکو ته د کورونو برېښنا قطع سوي او 2 لکه کسانو ته د پاکو اوبو رسولو سیستم هم خراب سوی دي. په برازیل کې د اطفایې او د اسرایلو مرستندوی کارکوونکو د دوشنبې په ورځ هغې سیمې کې د ژغورنې کارونه پیل کړل چې 2 ورځې مخکې هلته د اوبو یو بند مات سوی او د 60 څخه زیات کسان پکې مړه شول. دغه کارکوونکي په ډېر احتیاط سره د مړو او د زخمیانو راایستلو کار پیل کړی دی. د برازیل د میناس ګیرس د ایالت اطفایي چارواکو ویلي چې تر اوسه د 60 کسانو مړي راایستل دي او 292 لا هم لادرکه دي. دغه ادارې ویل دي چې داسې توقع ده چې د مړو شمېر به نور هم زیات سي، ځکه چې د یک شنبې په ورځ یو کس هم ژوندی پیدا نه سو. د ملګرو ملتونو هیئت د عرب خبریال جمال خاشق چې د وژل کېدو د قضیې د تحقیقاتو لپاره ترکیې ته تللی دي. د هیئت مشر پرون په انکرې کې د بارنو چارو له وزیر مولود شاوش اوتغلو سره وکتل. ملګري ملتونه وایي چې دغه هیئت به د نړیوالو متخصصینو سره په ګډه د خاشقجي د وژل کېدو په هکله هر اړخیز تحقیق وکړي. د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې لیکوال جمال خاشقجي د تیر کال د اکتوبر په میاشت کې په استنبول کې د سعودي عربستان په کنسرګری کې وژل سو. د جرمني یوې خیریه موسسې د مدیترانې په بحرې کې د 48 مهاجرونو د ژغورنې خبر ورکړی دی. مرستندویانو د ایټالیا د حکومت نه غوښتي دي چې د سیسلی په ټاپو کې د مهاجرونو کښتۍ ته درېدو اجازه ورکړي. د خیریه موسسې مسؤلین ویل دي چې دوی نه پرېښودل کېږي چې مهاجر تر بندره ورسوي. دا خبرونه ستاسو د امریکا غږ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
خبرونه مو اوریدل. په موکړی د خبرونې لومړی رپورت ته، په امریکا کې د حکومت د اوګدی کاربندۍ وروسته مامورین بیرته خپل کارونه ته راغلي دي. په موکړی د رپورت ته،
د فدرالي حکومت کارګران بیرته خپل کارونه ته ستانه شول، که څه هم په سرحد کې د دیوال د وهلو پر سر لانجمن بحث لا پایته نه دی رسیدلی. د کارګرانو له لاسه 2 تنخواګانې تر اوسه ووتلې.
موږ ته وویل چې د دوشنبې په ورځ په 28 بیرته کار ته راستنی شي. ډېر د خوشحالۍ احساس کوم.
ولسمشر ټرمپ په دې ټینګار کوي چې هغه له مکسیکو سره په سرحد کې له دیوال وهلو نه لاس نه دی اخیستی.
No border security plan.
لیو مادی خان پرته به په سرحد کې هیڅ ډول امنیتي پلان کار ونه کړي. دا کار هیڅ کېدونکی نه دی. که کانګرس له موږ سره په انصاف برابر جوړ ونه کړي، نو حکومت به د فبروري په 15مه یا بند شي او یا به زه له هغو صلاحیتونو نه کار واخلم چې د اساسي قانون له مخې ماته راکړل شوي دي، څو د دې بیړني حالت چاره وکړم.
له بل پلوه دیموکراتانو بیا وعده وکړله چې د سرحد د امنیتي پلان پر سر له ولسمشر او جمهوري خواهانو سره مذاکرات وکړي. هغوی وایي دې ته چمتو دي چې د ټکنالوژۍ او بشري قوت له مخې د امنیت د ټینګولو منابع زیاتې کړي. د منابعو په ورکولو کې تقریبا هر څه شامل دي، خو د دیوال وهلو لپاره د ولسمشر ټرمپ غوښتنه شامل نه ده.
هغه وعده کړې وه چې مکسیکو به د دې دیوال لګښت ورکړي. هغه ونه کړل چې له مکسیکو نه د دې دیوال پیسې واخلي، نو هغه پریکړه وکړه چې په افتخار سره د حکومت د بندولو مسؤلیت په غاړه واخلي. د امریکا خلک په دې پوهیږي چې دا سم کار نه دی.
د امریکا په ګډ ګډ کې امریکایان په دې اړه خپل نظریات څرګندوي.
هیله منیم چې ټرمپ په خپله خبره ودرېږي او دیوال جوړ کړي، ځکه زه په ایریزونا کې اوسېږم او زه خټیر کډوال په دغه لار راځي. زه یې په سلو کې سل ملاتړی یم. موږ له سرحدي دیوال سره مخالف یو. دیوال له نور نه د کرکې نښه ده او د حل لار نه ده. زه په دې باور یم چې ټرمپ دا جګړه بایلي.
د حکومت د ځینو برخو بندېدل د اوس لپاره پای ته رسېدلی دي، خو د ګوندي شخړو سنګرونه لا په خپل حال مضبوط پاتې دي.
زه د هیڅ ډول دیوال بودجه نه تاییدوم، خو د سرحد د امنیت د اقدام ملاتړی یم. دیموکراتان د دیوال پروا نه لري. هغوی څو کاله مخکې د 350 میل دیوال جوړولو لپاره رای ورکړي. هغوی له ټرمپ نه کرک کوي، نو غواړي ماتې کړي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 100.5، د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
د افغانستان لپاره د روسي خاص استازي پاکستان ته په سفر تللی او هلته به هغه د پاکستان د مقاماتو سره د افغانستان د سولې د جریان په اړه وغږیږي. پام وکړئ د اسلام آباد نه د امریکا غږ د خبریال دی رپورټ ته.
د افغانستان دفاره د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین خاص استازی زمیر کابلوف اسلام آباد ته په قطر کې د امریکا د خاص استازی زلمی خلیلزاد او د طالبانو د خبرو نه یو هفته وروسته اسلام آباد ته په سفر تللی دی. د روسیې دغه لوړ رتبه مقام ښاغلی کابلوف به هلته په اسلام آباد کې په افغانستان کې د سولې په جریان کې د متخاصم خواوو د ګډون لپاره هڅې پیل کاندي. پاکستان وایي د امریکا او د طالبانو د استادو ترمنځ د سولې د مستقیم خبرو په تنظیم کې مهم نقش درلوده. روسیا هم هڅه کوي چې د افغانستان د حکومت او د طالبانو استازي مذاکراتو ته تشویق کړي. روسیا له دې نه ویره لري چې په افغانستان کې بې ثباتي به د منځنۍ اسیا ملکونو ثبات ته هم خطر پیښ کړي. د طالبانو یاغي ډله وایي چې د افغانانو ترمنځ مذاکرات به هغه وخت پیل شي چې د امریکا او د ناټو قواوې د افغانستان نه ووځي. تېر هفته د روسیې د باندنیو چارو د وزارت نطاقي ماریا زاکروفا خبرلن ته ویلي چې مسکو په افغانستان کې د واشنگتن د سولې د هڅو هرکلی کوي، مګر خلیلزاد په دې کې بریالی شوی نه دی چې طالبان د افغانستان د حکومت د استازو سره د سولې خبرې شروع کاندي. د پاکستان او د روسیې نه علاوه ایران هم کوشش کوي چې د افغانستان متخاصم خواوې دې ته تشویق کړي چې د خپل ملک د جنگ ته د سولې د مذاکراتو له لارې د حل ولار پیدا کړي. طالبانو او خلیلزاد وایي چې په دوحه کې د تیر هفته په خبرو کې پرمختګ راغلی دی او په اصول کې په دې موافقه شوی چې هغه طالبان به د دې ضمانت کوي چې ترکستان ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان د خاورې نه په امریکا باندې د حملې لپاره استفاده وکړي. د امریکا او د افغانستان مقامات په پاکستان باندې ډیر وخت نه د اعتراضونه کوي او وایي چې اسلام آباد د طالبانو مشرانو ته پناه ورکړې ده، مګر پاکستان دغه تورونه ردوي. د امریکا نظامی مقامات هم په دې وروستیو وختونو کې په تهران باندې د دې الزامونه لګولي چې د طالبانو سره د وسلو مرسته کوي او په افغانستان کې بې ثباتۍ ته لمن وهي. د ایران مقامات هم دغه تورونه ردوي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د ایتالیا د کورنیو چارو وزیر ګواښ کړی دی چې د مهاجرو د جګورنې د هغه کشتۍ د عملی په خلاف تور لګولې چې د ایتالیا په بندر کې د لنګر اچولو نه منه شوې ده. ایسا بیلکو کوکلی په دې باره کې رپورټ را لګولې.
د سمندر د څار دریم نمبر کشتۍ د پنځشنبه د ورځې نه را په دې خوا د ساحل په غاړه کې لنګر اچولې ده. دا وروسته له هغه دی چې څو ورځې په خوا یې وڅلوختنه مهاجر د مدیترانې په سمندرګي کې ژغورلی وو. دغې کشتۍ ته د لنګر اچولو اجازه ورکړل شوې وه چې له خرابې هوا نه ځان وژغوري. دغې ډلې مهاجرو د ایټالیا حکومت ته زارۍ کوله چې اجازه ورکړي د سیسلی د ټاپو سره لنګر واچوي. یو سینیګالی مهاجر انوای:
We are begging everyone,
هر چا ته زارۍ کوو او موږ د ایټالیا حکومت ته سوال کوو چې د موږ سره مرسته وکړي. موږ په قطعي توګه مرستې ته ضرورت لرو او موږ مرستې ته په دې لحظه کې اړ یو. د طب ډاکټر فرانک ډینر چې په دغه کښتۍ کې دی وویل ډېر مهاجر له ټکان خوړلو نه کړاو ګالي. ډاکټر فرانک ډینر خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي:
Die sanitären Einrichtungen sind nicht dafür ausgerichtet, die Leute hier länger zu haben. Unsere medizinische Betreuung ist auf akute Fälle eingerichtet. Wir können keine psychologische Betreuung leisten und das obwohl viele dieser Menschen
Pakistanische da hebzul sahi sharait de de khalko le par ne di che de der wakh le par dal ta patishi zunga de ra tawajjud de na rogan ta da mung rawani mrasta nu shu kawla hatta che de re le zehni takan na kalaw gali de re da tawtri khwal sara mukhamukh shwi di de re shikin da shwi di aw khpal dostani le dal che cinga wajul shulu د ایتالیا د پارلمان یو ډله غړي په دغه کښتۍ کې سپارو شول چې په کښتۍ کې شرایط تفتیش کړي او د مهاجرو وزارت یې بکړي. دوی ویلې د ټولو وڅلوېختو مهاجرو لپاره یو توشناب دی او ټولو لستړیانه کړاو غالو. د ایتالیا د کورنیو چارو وزیر ماتیو ساویني کښتۍ ته اجازه ورنه کړه چې د دغه هیواد له بندرونو کار واخلي ځکه نو مهاجرو نه وتل شي. سالونی د کښتۍ په عمله باندې تور ولګاوه چې د آلمان د بشري چارو ډلې چلوله او په انساني قاچاق کې لاس لري.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
په داسې حال کې چې د سودان ولسمشر عمر بشیر په خلاف احتجاجونه دوام لري، په جنجال کې راګیر مشر قطر او مصر ته سفر کوي. پام وکړئ، د خبریال محمد یوسف رپورټ ته ضامن مومندی ته در اوروي.
جمهور رئیس عمر البشیر د شنبې په ورځ په قاهره کې د خبرو په ترڅ کې وویل په سودان کې احتجاج کوونکي کوشش کوي چې د 2018 کال عربي پسرلي په نامه پاڅون کاپي کړي چې په منځني ختیځ کې ځینې مشران راوپرځول. د دغه ستونزې نه را په دوی خوا چې څه باندې دوه میاشتې پخوا پیدا شوې ده، مصر ته د بشیر دا دوهم سفر دی. احمد سلیمان چې د چتن هاوس یو څېړونکی دی، وایي په قدرت باندې د خپلو منګولو د سستېدو په صورت کې بشیر ملاتړ ته سترګې په لار دی. سلیمان خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
Sudan has been reaching out to Russia at the same time to balance those relationships with the West in case they are deteriorating at any stage. So President Bashir has always been very pragmatic in his foreign relations, and he continues to do so in terms of trying to maintain a broad base of support.
Sudan bayani waqt ke Russia sara pa tamas ke de wazi de kharabe do pa surat ke de ludi sara da rawabit mutawazin ke jamhur rais Bashir atal pa khpul kharije rawabito ke amal kawun ke de aw de karta pa de lihaz dawam kawi che pa de waqt ke de khpul hukumat la para para khamlatal la sarawdi چکه د یوې خوا ملاتړ له لاسه ورکړي. په سودان کې احتجاجونه د دسمبر په میاشت کې پیل شولو او احتجاج کوونکو له حکومت نه غوښتل چې د تیلو او اساسي موادو قیمتونه راټیټ کړي. د سودان اقتصاد د مشکل سره مخامخ دی او د 2018 کال راپدې خو کله چې جنوبي سودان له سودان نه جدا شو او د تیلو اکثره منابع ونیولې، سودان ته مشکل ده چې خارجي اثار لاسته راوړي. د بشري حقوقو ډلو د بشیر په امنیتي قواو تور ولګاوه چې احتجاج کوونکي وژني او ټپیان کوي. د عفی بین المللي موسسه وایي د احتجاجونو د پیل کېدو نه راپدې خو لږ تر لږه 30 تنه وژل شوي دي. د حکومتي ارقامو له مخې 9 تنه وژل شوي دي. د عفی د بین المللي موسې څېړونکی احمد الزبیر وایي که سیاسي حل پیدا نه شي نو حالات به له بد نه بدتر شي. الزبیر خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي من په دې وخت کې په سودان کې د بشري حقوقو نه د سرغړاونو پراخواله او اندازې تصور کولای شو. زمونږ توقع دا ده چې د سودان د حکومت په لټ به وضع همداسې وي. دوی نه غواړي احتجاج کوونکو ته امتیاز ورکړي یا یو ډول سیاسي پر شاتګ وکړي یا د حکومت په حیثیت دغه جنجال حل کړي. سوډانی مطبوعاتو رپورټ ورکړی دی د ډله ییز توقیف کېدو او د امنیتي قواوو د ځپل کېدو باوجود احتجاجونه خپرېږي. بشیر مخالفین او وسلوالې ډلې وغندلې چې کوشش کوي د ده هیواد او سیمه بې ثباته کړي. سلیمان وایي سوډان د نهایي سیاسي سیالۍ په لور روان دی او زیاتوي
You can look at different examples elsewhere, very close in the region in Ethiopia, to see that these kinds of events can take a long time to unfold. But what is clear is that at the moment the protesters are very strong.
په بل ځای کې بیلابیل مثالونه ته نظر اچول شي. په سیمه کې ډېر نږدې ایتوپیا ده، دغه ډول پیښې ډېر وخت نیسي چې حل شي، مګر په دې وخت کې چې څه څرګند دي هغه دا دی چې احتجاج کوونکي په خپلو غوښتنو باندې کلک ولاړ دي او حکومت هم په خپل دریځ باندې کلک ولاړ دی. بشیر په سودان باندې د 1999 کال نه راپدې خو حکومت کوي او دی په افریقا کې یو له هغو 5 واکمنانو نه دی چې زیات حکومت یې کړی دی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده VOA پښتو.
د پښتون چګورنی غورزنګ چې څنګه د پاکستان په سیاست کې بدلون راوستل دي، هم د غسی په دې غورزنګ کې د خزو فعال ونډي ډیر خلک اریان کړی دي. په موکړې د پی خبر نه زموږ د خبريالې لایبې یوسف سیدی رپورټ تا.
پښتون مادر پښتون
مادر پښتون مادر پښتون
پېښور، لاهور، اسلام آباد، کراچی وی او کوکټا. دغه نجونې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشرانو سره اوږه په اوږه ولاړې دي. نجونې اوس یو دوه درې نه دي، په هره غونډه او لاریون کې یې شمېر د پام وړ زیات شوی دی. سو تن نجونې د غورځنګ د نارینه مشرانو سره په هره غونډه کې ګډون کوي او په ټولنیزې رسینو کې د غورځنګ فعالنې دي. دغه مخکینۍ فعالنې وایي چې سفر ستونزمن دی خو ناممکن نه دی.
خو کومه ښځه چې د ښځې برخه غواړي، هغه که په جایداد کې ده، که هغه په سیاست کې ده، که هغه خپل آواز پورته کول دي یا هغه لیډری کول دي، بیا چې کم دی هغې ته عمومي طور خلک هرکلی نه وي، د هغې لارې نیسي. خو صرف مترقی خلک چې دي اغی مونږ است هر کله ویل دی
چې کوم د پښتنو د پاره د حق خبره کوي، د پښتنو د ژوند وختنه کوي، د پښتنو د پاره انصاف خبره کوي، او هغه ټول ظلمونه او هغه ټول جبر چې د پښتنو په سیمه او په خاور تیر شو، د هغه خلاف را پاسېدلی.
پښتنې مېرمنې خپلې حوصلې جګې لري او وایي چې کامی پاسون کې د زنانو کار ډیر مهم دی. پښتنې مېرمنې خپلې حوصلې جګې لري او وایي چې کامی پاسون کامیابول لپاره د زنانو کردار ډیر مهم دی.
دا یو ډیر غټ بدلون دی، بلکې دې ته زه یو انقلابي بدلون وایم چې پښتون تحفظ موومنټ په زمانې د قبایلي سیمو خو زیرا پاسېدلې، ورغی اوس خپل د خپل حق آواز اوچتوي.
پښتنو مېرمنو په ټولنیزو او سیاسي تحریکونو کې پخوا نقش لوبولې دي. دا پېښور پوهنتون استاد ډاکټر درویش افریدی وایي چې پښتنو مېرمنو د سیاسي او ټولنیز فعالیت ډیر پخوانی تاریخ لري.
نسی ډګر ته سیاسي ډګر ته راوځي، ځکه چې د دې نه بغیر د کام سیالي د ولس پرمختګ ناشونی ښکاري.
د پښتون ژغورنې غورځنګ ناره ده چې پښتون ته بدلون غواړي، هغه د ژوند هدف ته رسیږي او که نه. یو بدلون په همدې یو کال مبارزه کې راوسته دی چې نر او ښځې د مشترک راتلونکو لپاره په ګډه مبارزه پیل کړې ده.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د لوګر روغتیایي مسولینو ویلي دي چې په دغه ولایت کې د پاکستان په مرسته جوړ شوی روغتون به ډیر زر پرانیسي. پام وکړئ د ابراهیم رحیمي رپورټ ته.
د نایب امین الله خان په نوم دغه روغتون د لوګر مرکز پل عالم اړوند د کنجک په سیمه کې د پاکستان په مالی مرسته جوړیږي. د دې روغتون چارې بشپړېدونکې دي او نږدې راتلونکی به خپل خدمات پیل کړي. ډاکټر سمر ګل سمر د لوګر د عامې روغتیا رئیس دی. هغه پر دغه روغتون د شوي لګښت په اړه څه ونه ویل، خو زیاته یې کړه چې دا 320 روغتون به د ناروغانو په ښه درملنه کې موثر تمام شي.
د منګه ولایتي روغتون هم 320 ده او تقریبا 90% نه ایزاتیان تر 90% ان 320 دې بدون ډاک وي. په ټوله کې که چیرې وګورو دغه روغتون ساحه یا خپله تعمیر ډیر کم ده، ډیر کوچنی ده، ولی د مریضانو دپاره امکانات برابر کړي دي.
نوموړی دغه راز وویل چې د یاد شوي روغتون پر نویو تشکیلاتو یې هم کار پیل کړی. هغه زیاته کړه چې دا به پر لوګر سربیره د ګاونډیو ولایتونو د ناروغانو لپاره هم لازم خدمات وړاندې کړي. د لوګر اوسنی فعال روغتون 320 دی. دا د نسایي، ولدي، عمومي داخله، د ماشومانو داخله او د عمومي جراحي څانګې لري، خو د ډاکټرانو په وینا د زایدي کمښت له کبله له ستونزو سره مخ دي.
موسم ته ګورو، موسم ګوره، هر موسم ځانته مریضان لري. اوس موسم د زمي ده، ټول سینو بغل دي، وردونه مو مکمل ډک دي مریضانو نه. کوم ټارګټ سیمو تر کړ سوې د موږ تقریبا دغه 15 برابر لوړ یو.
په لوګر کې د پاکستان په مالی مرسته نوې جوړیدونکو روغتون له هغه ډیرو کمسارو پرمختیاي پروژو څخه ګڼل کیږي چې په ورسته یو لسیزه کې د افغانستان په ځینو سیمو کې پرې پانګونه کړي. په ورته وخت کې د لوګر یو شمېر اوسیدونکو د یاد شوی روغتون پرانستلو ته لدې کبل خوښ دي چې د کابل او یا نور ولایتونو پر ځای به ناروغان په خپل ولایت کې تداوي کړي شي.
نوم حکمت الله دی لوګار ولایت اوسیدونکو يم دغه روختون موجودیت تازه تړر اړتیا لیدل کیږي نه یوازې لوګار ته بلکې شاوخوا ولایتونو ته هم مهم ګڼل کیږي کچېر ګټه اخستنه ته وسپارل شو کار پایل کړي په لوګار سربیره دغه نور ولایتونه به هم ډیره ګټه ترې واخلي
اوس مهال په لوګار کې د معیاري روغتیایي خدماتو د کمښت له کبله خلک خپل ناروغان کابل ته او یا له هیواده بهر وړي خلک له مسؤلانو غوښتنه لري چې نوی روغتون پر مډرنو طبي وسایلو سمبال کړي ابراهیم رحیمی امریکا غږ آشنا رادیو
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15
درنو اوریدونکو د امریکا غږ آشنا رادیو هر جمعه د ماښام د 9 بجو په خبرونه کې د ژوند لاره د پولیو یا ګوزان په اړه د پوهاوی ډرامه خپروي هله ده چې هېرې نه کړي
تر اوږده خند وروسته نن په اروزګان د پولیو په ضد زرګونو ماشومانو ته د واکسین کمپاین پیل شو د اروزګان روغتیایي مسؤلین وایي چې د پولیو پر روان کمپاین کې به ټول 200,000 د 500 کلونو د ټیټ عمر لرونکو ماشومانو واکسین شي
په روزګان کې تیر میلادي کال د پولیو دوی مثبت پیښې سبسوي چې د نوموړي ناروغي د ویروس موجودیت لا هم روغتیایي مسولین په دې ولایت کې د ټولو ماشومانو د روغتیا لپاره لوی ګواښ بولي د روزګان په کلیوالي سیمو کې د واکسین د عملي کولو پر ډول د نظر د اختلاف له کبله په دې ولایت کې هم د جنوب د نورو سیمو په څیر له تیرو اتو میاشتو راهیسې تر 150,000 زیات کوچنیان د واکسین له تطبیق څخه محروم پاته وه د واکسین څخه پاته سو ماشومانو ته د واکسین رسولو په موخه د عام روغتیا وزارت د نوي تګلارې لمخي په امن سیمو کې د کور په کور واکسین پر ځای د څو کورونو لپاره د ماشومانو د رایوزای کېدو مرکز ساکل کیږي او بیا واکسین ورته عملي کیږي د روزګان د عام روغتیا رئیس ډاکټر خناغه میخیل وایي چې د پولیو پر ضد د کمپاین په ترڅ کې به د دې ولایت ټولو لورو پرتو سیمو ته واکسین ورسول شي
د طالبانو سره د خبرو نه وروسته د دې د وسل پر دې موافقت ورسېدل چې هغه ساحاتو کې چې دوی تر کنټرول لاندې دي مسجد په مسجد و کمپاین شروع کیږي
د روزګان ولایت میشت دینی عالمان وایي چې د ماشومانو د روغتیا لپاره وقایه ځانګړي اهمیت لري دوی په ناامنو سیمو کې لشکي لوغاړو هم غواړي چې د واکسین د عملي کولو پر وړاندې خنډ رامنځته کړي د روزګان دینی عالم مولوی حمدالله
د مسلمانانو د پاره نن خپل د بچان په حق کې داده چې د پولیو د واکسین سمناوي کی دې خپل عیال کندې ته د هلاک واچولي په ورځ د آخرت په الله رب العزت د تسره د دغه ایباو منعي حساب
د واکسین د عملي کولو د تګلارې په اړه د روغتیایي مسولینو او د وسلوار طالبانو د سیمیزو مسولینو ترمنځ د نظر د اختلاف له کبله له تیرې وکال راهیسې د جنوب په بیلابیل ولایتونو کې تر 900,000 زیات د 500 کالو د ټیټ عمر لرونکو ماشومان له واکسین څخه پاته وه خو روغتیایي مسولین وایي چې اوس د ستونزه حل شوې او ټوله هڅه پر دې کوي چې په روان کال کې د پولیو ویروس له منځه یوړل شي
درنوریدونکو د امریکا جا غشنا رادیو هر جمعه د ماښام د 9 بجو په خبرونه کې د ژوند لاره د پولیو یا ګوزان په اړه د پوهاوی ډرامه خبروي هله ده چې هېرې نه کړي
درمنو اردن کو تاسو امریکا غږشنا رادیو نه زموږ سره نه خبري خبرونه واوریدا موږ تاسو ته په دې هیله اجازه غواړو چې زموږ خبرونه به یو اوریدل وي که تاسو نه زموږ خبرونه پاتې شوي کولای شئ چې زموږ په ویب پاڼه www.pashtokiwa.com باندې واوري موږ تاسو ته اجازه غواړو د دری بد خبرونه اوریدل مه هیروئ